تاسو مشال ریډیو ته ورجیست په پښتونخوا کې د مازیګر څلور بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې ساته خبرونه کې تاسو د مشال ریډیو 219 پروګرامونه وړاندې کوو. لومړی به د مشال ریډیو مجله وي او له هغه وروسته به سروې خبرونه درته وړاندې کوو. خو تر دې دواړو وړاندې به خبرونه واورو چې احمد الله وړاندې کوي. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. وزیر اعظم عمران خان وایي د کرونا وایرس د مخ په زیاتیدونکو کیسونو له وجې به احتیاطي لارښوونې سختوي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په ګلګت بلتستان انتخاباتو کې د درغلیو تورونه لګولې دي. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خپلو همکارانو پوښتلي د ایران په اټومي تنصیباتو کاروایی کولو انتخاب لري. دا خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 14 مقام ته خپل ټلویزیونی وینا کې ویلي د کرونا وایرس د مخ په زیاتیدونکو کیسونو له وجې به احتیاطي لارښوونې سختوي، خو لا هم په هیواد کې ټولبند نه اعلانوي. نوموړي ویل مارکیټونه، کاروباري مرکزونه، شادي حالونه نه تړي او د سکولونو او نورو تعلیمي ادارو د بندولو فیصله هم لا نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د تیرې میاشتې نه یو وار بیا د کرونا په کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی. وزیر اعظم عمران خان په اولس غږ وکړو چې په بازارونو، سکولونو او نورو کاروباري مرکزونو کې د ماسک لازمي اچوي. پاکستان حکومت د کرونا ضد واکسین له وړاندې څخه اخیستو فیصله کړې ده. د صحت پارلماني سیکرتري نوشین حامد د پاکستان یو شخصي ټي وي جیو نیوز ته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د واکسینو د وړاندې څخه د اخیستو منظوري ورکړې ده او دې لړ کې حکومت د واکسینو جوړولو دوه لویو کمپنیانو سره رابطه هم کړې ده. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبتو کیسونو شمېره 3,16,000 نه اوړېدلې ده. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په تیرو 24 ساعتو کې د کرونا وایرس 2,050 نوې پیښې ثبت شوي او 33 کسان ترې مړه شوي دي. د تحریک لبیک پاکستان مشرانو له حکومت سره تر کامیاب مذاکرات وروسته د نومبر په 14 د شپې ناوخته خپل احتجاجي دره ختمه کړې ده. د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری په مشرۍ کې تیر ماښام یو حکومتي پلاوی د لبیک مشرانو سره د مذاکرات وروسته په څلورو نکاتو سلا شول. په دغو څلورو خبرو کې پر روانو درې میاشتو کې د پارلمان له لارې د قانون جوړولو وروسته د فرانس سفیر له هېواده ویستل، فرانس ته د پاکستان سفیر نه لیږل، د فرانسوي شیانو په سرکاري توګه بایکاټ اعلانول او د دوی نیول شوي غړي خوشي کول شامل دي. تحریک لبیک پاکستان په فرانس کې د اسلام پیغمبر خاکی شایع کولو پر ضد د نومبر په 15 د راولپنډۍ لیاقت باغ نه تر فیض آباد پورې ناموسي رسالت ریلی راویستې وه او بیا هم هلته په درنه کېناستل. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په گلګت بلتستان کې د نومبر په 14 یو خبری کانفرنس کې وویل په گلګت کې د نومبر په 15 په شو د قانون سازو اسمبلی انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده او دوی به په دې لړ کې قانوني کاروایی کوي. بلاول په خپلو خبرو کې وویل د انتخاباتو غیر حتمی نتیجو تر مخه دوی په یو شمیر چوکیو تر ټولو زیات ووټونه ترلاسه کړي وو، خو شپې تیرېدو وروسته سهار نتیجې بدلې شوې وې. د پاکستان سرکاري ریډیو د 14 نومبر له یو خبر له مخې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په گلګت بلتستان کې پاکستان تحریک انصاف 9 چوکۍ ترلاسه کړي، آزادو کاندیدانو 9، پاکستان پیپلز ګوند 3 او مسلم لیگ نون 2 چوکۍ ترلاسه کړي. خو وفاقي حکومت بیا دغه تورونه بې ځایه ګرځوي او وایي گلګت بلتستان کې رڼې ټاکنې شوي دي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې تیره شپه افغان ځواکونو په دشت ارچي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي وو او په نتیجه کې نن د نومبر په 18 سهار وتوانېدل چې نوموړي ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیسي. په شمال ختیځ زون کې د پامیر 211 قولي اردو د ویان مرستیال عبدالهادي جمال مشال ریډیو ته وویل چې لا هم په سیمه کې عملیات دوام لري او دولتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د زیاتوي په دې عملیاتو کې لسګونه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او ډیر زر به پاتې سیمې هم د طالبانو له وجوده تصفیه شي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لا څه نه دي ویلي. د راپورونو تر مخه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خپلو همکارانو د ایران په اټومي تنصیباتو د حملې کولو انتخاب په حق له پوښتلي دي. دا په داسې حال کې دا چې د نوموړي د ولسمشرۍ ختمېدو ته 2 میاشتې پاتې دي. نیویورک ټایم ورځپاڼې د نومبر په 14 په خپل یو راپور کې ویلي د امریکایي ولسمشر په دفتر کې د نومبر په 12 شوي یوې غونډې دوران ډونلډ ټرمپ د مرستیال ولسمشر مایک پینس، د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو او د ګډو ځواکونو مشر جنرل مارک میلی په ګډون له یو شمېر نورو همکارانو وپوښتل چې آیا هغه په راتلونکي اونیو کې ورسره د ایران په مرکزي جوهري تنصیباتو د کاروایی کولو انتخاب لري. ورسپانه لیکي اعلی چارواکو ولسمشر ترامپ له فوزي حمله کولو نه پمنه کولو سره هغه ته خبرداري ورکړ چې د نوموړي دا ګام د دوی د صدارت په اخري ونه کوي یو لوی شخړه رامنځته کولای شي. د امریکا د فوزي او چارواکي په 11 نومبر رایټرز ته هم د دې راپور پخلی کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې احمد الله وړاندې کول. او سم تاسو ته د مشال ریډیوي مجله وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربا نجیب عامر دی.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رډیوي مجلې ګلونو اوریدونکو سلامونه مې ومنه. دا ونه د افغانستان د یو ځوان لیکوال شاعر ژباړن او خبریال سره دغه پر ژوند او کار خبرې کو. ذبیح الله ایمان ویش کلند د افغانستان د وردګ ولایت د سید آباد کلی سره تعلق لري. ادبیات یې په کابل پوهنتون کې لوستي. ناسته پاسته د بهیرونو له شاعرانو سره ده او د ساهو ادب د تخلیق مینوال دی. موږ ور سره د مشال رادیوی مجلې لپاره خبرې کړې دي. په سر کې هغه د ځان په اړه یو څه معلومات ترکوي.
وردګ ولایت کې ملمړنۍ زده کړې کړې سید آباد ولسوالۍ کې د موږ کلی ژوندۍ چانسل مونین په نامه. بیا وروسته په لسم ټولګي کې کابل ته راغلی یم. د غلام محمد غبار علي لیسه مې لوستې ده. د 1902 د کانکور په ازموینه کې د کابل پوهنتون ژبه ادبیات پوهنځي پښتو څانګې ته بریالی شوی یم. او په 1905 کال کې له ادبیات پوهنځي څخه فارغ یم. تر اوسه پورې خو د چاپ په برخه کې داسې خاص نه د شعر په برخه یم نه د نثر په برخه کې چاپي آثار نه لرم. شعرونه مې زښته ډېر لیکلي دي. تقریبا که د چاپ هغه ته شي یو ښه برابر کتاب کېږي چې تقریبا 300-350 مخیز کتاب وي. نو لیکنې مې ډېرې کړې دي. د ټولنیزو برخو کې مې لیکنې کړې، ادبیاتو برخه کې، په سیاسي برخه کې، دغه تر څنګ د ژباړې برخه کې. مم مثلا د پوهنتون دوره کې د ژباړې برخه کې ډېر کار کړل. تقریبا هره ورځ به داسې تلل چې لس مخه او 12 مخه ژباړه به موږ کوله.
نو ذبیح الله ایمان صاحب، تاسو شعر لیکئ، دا راته وایي چې د سید آبادو ښکلې سیمې تاسو له شعر سره آشنا کړئ، که د کابل پوهنتون د ادبیاتو ښوونځي او که د کابل ادبي بهیرونو.
بله، ما شعر تقریبا د شعر او د لیکلو سره مې هم د مکتب د دورې نه ښوونځي دورې نه علاقه وه. همغلته هم په کله چې په کلي کې وم، په وطن کې وم، شعرونه مې ډېر اورېدل، ترانې. او په ممکن د لومړي شعرونه چې ما ډېر ولوستل د درویش دراني صاحب کتابونه زما لاسته راوړل. همالته وطن ته به زما مشر ور راوړل. نو هغلته مې هم د شعر سره علاقه وه. هلته مې لیکلی نه شوی. کله چې په اتم سیم کې وم، زه کابل ته د درس لپاره راغلی وم. د ژمی موږ دلته درسونه ویل. د لومړی شعر مول په افغان ادبي بهیر ته لاړم. هلته ما ونه شوی ویلی، یو رقم تاثیر او دغه شعر باندې و، نو نه شوی مې کولی چې جکشن. کله چې پوهنتون دورې ته راغلم، نو د شعر او لیکلو سره مې مخکې علاقه وه. بیا مې پوهنتون په دوره کې شعر شاعرۍ ته مخه کړله او ادبي بهیرونو ته لاړم. پخپل هم کابل پوهنتون کې موږ ادبي بهیر جوړ کړله. نور د فرهنګي ملګري مې سره راشه درشه وه. رسنیو ته لاړلو، شمشاد او آزادۍ رادیو ته، نور رسنیو ته چې هغوی ادبي پروګرامونه درلودل، هلته مرکې وکړلې. بیا همدا جرات یې راکړه چې خپل شعر هم پکې ولولم او شعر او شاعرۍ سره مې نور علاقه هم زیاته شي، خلکو تشویق هم کړم چې ته کولی شي شعر ولیکې. نو د شعر د پیل هغه چې وه، هغه د پوهنتون د دورې نه ما پیل کړی دی. تقریبا چې واه ته کالو ته رسیږي چې زه شعر او شاعري کوم او ادبي ناستو ډېر تاثیر شي پکې کړی دی. هغه زما سره د خپلو ملګرو تشویق او د رسنیو د لارې فرهنګي او ادبي پروګرامونو کې ګډون و چې زه شعر نور هم وهڅولم او ما وغوښتل چې شعر نور هم ولیکم.
ځینې خلک چې لږه ډېره شاعري وکړي، زر تلوسه وي چې کتاب چاپ شي. ځینې نور بیا د عمر په وروستیو شیبو کې خپل کتاب چاپوي، لکه د اکرام الله ګران مثال به راواخلو چې خپل کتاب یې کله چاپو، نو د عمر یې وروستۍ شیبې وې، لا اویو کلو یې عمر اوښتی و. ستاسو په خیال د کتاب د چاپولو لپاره ښه عمر کوم یو دی؟
په دې برخه کې زما نظر خو دا دی چې انسان باید خپل ذهني تخلیق چې کوم کا هغه باید په خپل عمر کې د ټولنې ته وړاندې شي، یعنی ډېر ونه سپمول شي چې بیا ورسته هغه فکر او هغه ذهن چې په کله سړی په اویا کلنۍ یا په 50 کلنۍ کې لري، هغه په ځوانۍ کې هغه عمر یا هغه ذهنیت یا هغه تخلیق دی سره تفاوت لري. نو که سړی وکولای شي په د خپل مثلا 10 کلنۍ 15 کلنۍ 30 کلنۍ پورې خپل فکر ټولن ته وړاندې کړي، دا به ډېر ښه وي، ځکه په دې وخت کې انسان شوخ طبیعت او شوخ مزاج وي او ډېر لیدین کو اوریدین کې پیدا کولای شي او پیدا کوي. نو زما نظر دا دی چې په خپل تقریبا مثلا لاس کال وروسته که سړی یو کتاب وکولی شي یا دوه کتابه وکولی شي چاپ کړي، نو په خپل وخت کې ټولنې ته وړاندې کېدا به ډېره ښه وي. په دې کې کوم هغه خاص هغه نشته، ځینې خلک رښتیا هم کوي لکه اکرام الله ګران صاحب چې هغه تقریبا دا شاعري ټوله په اخرو کارونه کې چاپ کړه، یا مثلا نورم زنداسي موږ ملګری شته دلته په کابل کې مثلا یو سینا چاپوي یا وای چې زه په اخر د عمر کې چاپوم، مو یو ملګری دی زبیا یار غي اوس ډیر ښه پوخ شعر لیکي، تقریبا نن د نوې ځوانانو کې په کابل کې ډیر ښه شعر لیکي، عطا نور او سازان هغه ورته وای چې بیخي د غني خان صاحب کو دی لایق صاحب په لار رواني. نو موږ بیا هغه ورته دائم د منډه جنجال ورسره وشته، باید کتاب هم دغه اوس وخت کې چاپ کړي. نو باید هغه خپل فکر چې دی هغه په خپل وخت کې ټولن ته وړاندې شي، ټولن اخزم ځنه وکاو اقلا ټولن کې مؤثر تمام شي، اند فکرونه پر روښانتیا کې او د خلکو په بیدارۍ کې، ځکه د شعر او هنر او د ادبیات چې د ټول عموم کې دغه لپاره دی چې ټولن را بیدار کړي، ټولن هوښیار کړي، ټولن ته هغه څه ورکړي چې وطن نه و د خپل وطن پاک، د خپل ملي نواموس پاک، د خپل شته نظام پاک، باید دی بیداری وړاندې کړي د شعر او د هنر لار خاصلین ده. نو زما فکر که په هر وخت کې هغه په نوې ځوانۍ کې خپل شاعري وړاندې شي، بیا پاخه عمر کې هغه شاعري چې د پاخه عمر کې هغه په هغه وخت کې وړاندې شي، په کله چې زړبتوب یا سپینګریتوب ته رسیږي، په هغه وخت کې د خپل پاتې شاعري ټوله چاپ کړي یا کلیات کړي، دا به ډېره ښه وي او معقوله لارې هم دغه ده.
ذبی الله ایمان صاحب، مخکې تر دې چې بله پوښتنه وکړم، که ممکنه وي خپل یو شعر د خپرونې په دې برخه کې اورېدونکو ته وړاندې کړي؟
د خپرونې په دې برخه کې زه به یو خپل شعر هم درته وایم ستاسو غوښتنې سره مطابق. یو غزل دی چې د ذهن کړي در تور له شهادته، چې د ذهن کړي در تور له شهادته، خبر نه یې د سرکو شنډو له سطه. ماښامی دی له دفتره ستړی راغلم، دمه کېږم داسې ښه شه راجوته. ښځه هم زما او ستا په شان انسان ده، ښځه هم زما او ستا په شان انسان ده، نه دلبره ده د چا او نه اورته. زما ابۍ زما د سترګو لاندې مړه شوه، زما ابۍ زما د سترګو لاندې مړه شوه، په کیسه کې د هیڅ نه یم قیامته. عشقه څنګه ازاری تا قربان شم، هم یې وبایلم او هم شوه ملامته. تور لباس یې سپخېدلی دی په ملا کې، څه کانې کوې هی هی ستر لاورته. چې شهۍ له ګوتو ووته نو پوه شوم، د ژوندون له دې نامرده اذیته. پر وطن د جهادو سمره ګورئ، زیږوي څه لنډغر په درنالته. مننه، دا مې د شعر یا د غزل د پورم یوه نمونه وه چې تاسو ته مې وړاندې که خدای وکړي د اورېدونکو د تاسو د خوښې وړ وګرځي.
ډیره ډیره مننه زبی جان، ښکلی شعر مو راوورولو، شوخ او رنګین غزل دی، خوند یې وکړ. تاسو مخکې د بهیر یادونه وکړه، نو دا راته وایي چې د ادبیاتو هغه زده کړې چې په پوهنځي کې کیږي، هغه او هغه زده کړې کومې چې په آزادو بهیرونو کې کیږي، کوم یوې ډیرې ګټورې او اسانې وي؟
ډیره مننه عامر صاحب ستاسو اوسنی نظر دی.
او د پښتنې په هکله د بهیرونو یادونه او د پوهنتون، که رښتیا درته ووایم، د ادبي بهیرونه یعنې زموږ او تاسو په وطن کې دلته په کابل کې په لومړیو کې د نوي دو نوي نه تر د 15 شپږ نوي پورې ادبي بهیرونه، مثلا د مشرانو راتلل، ورته استاد منلله غزنفر صاحب د شپون صاحب د خدای وبخښي او د نور مشران به راتلل، بیا به ادبي بهیرونه ډېر رنګین او ډېر خوندور به و. ځوانان پکې تشویقېدل، ځوانان ځکه ډېر ورته راتلل، تقریبا د سلو په شاوخوا کې به د جمعې پورې ځوانان راتلل، دغه ځوانان چې نخبه ځوانان و، یعنی د خبرې خلکو. نو دغه نه خامخوا انسان شای هم زده کولای شوای که دوی بلته پریزنټیشن ورکول د ادبیاتو په نړۍ باندې، یا د ادبیاتو برخه کې په لیکوالۍ، په شاعرۍ او په نثر، په
دې برخه کې به کدوې کوم پریزنټیشن یا کوم مقاله وصله یا به شعر باندې کار کاتنه کېدل نو غا ډېر موثر وو او خلکو تقریبا د ادبیات پنځه نغلت بیرون ډېر شایسته کول دا چې خپل ما ادبیات پنځه یې وسته د ادبی بهیرونو کې پاتې شوی یم زمو خپل ادبیات پنځه کې چې کول لاړل هغه ته مو نوې ځوانان استادان راغلي دي یعنی انسان دغه ادبیات په نړۍ کې کلک په ویل کېدل کولی وی ک شاعری وی ک نور ناصر لیکلو په برخه کې وی ډېر ښه تکړه استادان شې وغلط کولای شي سړی یو ښه ادیب ترند راوځي اما د دې ترڅنګ ادبی بهیرونه او آزاد رسنۍ کوم رسنۍ کې د فرهنګي برخې لري دا غم د ادبیاتو په رونتیا کې د اروپا پراختیا کې ډیره برخه درلودلې ده
زبی الله ایمان سے په افغانستان کې سوانانو په دیروستو کې ژباړو ته ډیره زیاته مخه کړې ده تاسو هم مخکې دا ونه وکړه چې ژباړې مو کړې دي نو دره توي چې ژباړې څه ګټه لري او آیا هر څوک ژباړه کولای شي او لکه مو ژبه باید ژباړه وشي ځکه مونږ لیدلې چې ځینې خلک فرانسوي روسي عربي او انګلیسي اثار له اردو او فارسي پښتو ته ژباړي دا کار تاسو څنګه غنې
بله په داخله کې رښتیا هم د شلو کلونو کې د پښتو برخه کې ژباړه تازه شته ډېر ځوانان راوډانګل او فیس باندې هم کلی کده هنر په برخه کې او کده روان شناسي په برخه کې وکړه نور سیاسي کتابونه کوم ورځنۍ سیاست سره چې تطابق خوړل هغه کله څنګه بازار ته راغل ژباړل کېدل به ژباړه آیا هر څوک کولای شي دا به زاده ته وایم چې دا به ډېره ښه نه وي چې هر څوک ژباړه وکړلی شي قلم د یو ښه لیکوال کولای شي چې ښه ژباړه وکړلی شي قلم دا د لیکوالۍ په اصولو په سبق باندې پوه وي هغه کولای شي ښه ژباړه هم وکړي که د عربي نه وي که د روسي نه وي که د انګریزي نه وي کله بل بل هر جبه خوی علاقه کولای شي کاج بړه وکړ نجباره یو ډېر نازک او باریک هنر او یا په عموم کې علم ورته ویل شو چې هغه اقل ټولنه هم گمراهی ته بولای شي هم یې د نجات سبب کېدلی شي نو دجباره برخه کې باید مو ډېر دقیق ووسو او مهمه ده نه چې کوم جوجه به څه وکړل شي کار جبوی که هر کلتور وی چې هغه کتاب باید وژ بړل شي چې د موید ټولنه د پاره از موید ملت د پاره د هغه د نجات سبب شي د کامیابی سبب شي نه داسې چې هغه خدای ما کې گمراهی ته لاړ شي او زموږ ټولنه یو بل بربادی ته یوړل شي
زبی الله ایمان صاحب زن نور پښتنې هم لرم چې لګ رستو به تاسو ته مخې تقدم خو خپل یو بل شیرم زمنګ اوریدونکو ته د خبرونه په دې برخه کې ووروي نو ممنون به یو
معنا عامر صاحب زبا یو بل غزلم درته وایم خدای وکړي چې تاسو اوریدونکو د خوښي وړ وګرځي عاشقانو عارفانو ملایانو عاشقانو عارفانو ملایانو خلګي کې دی پر خلګي د دلبرانو نن مې بلې هواګي ته زړګي کیږي نن مې بلې هواګي ته زړګي کیږي نن مې لبې غاړم کېږم پر لبانو لګ راټول شه چې یو بل کې منحل شو ما نه د مسلمان نه مسلمانو داس لګ لګ ور خطا غوند ښکارا شه داس لګ لګ ور خطا غوند ښکارا شه داس لګ لګ را کګه شه په خوارانو په هغه پسې مزړه د غس داغ دی په هغه پسې مزړه د غس داغ دی لکه داغ وی پر تندې د شهیدانو سپینا بیا په تور لباس کې دراغلې سپینا بیا په تور لباس کې دراغلې زب سروغ شم لرنځه طبيبانو ما په خپل وطن ما په خپل وطن پوره ایمان را وړی زما مرګ ته تور باسي تور زنانو عاشقانو عارفانو ملایانو خلګي کې دی پر خلګي د دلبرانو مننه
ډیر زیات مننه ایمان صاحب سمره خپل شیر مو اورولو ډیر زیات خوند یو کوز موږ دا محفل مو رنگین ک کور مو ودان درته وای چې په نورو هیوادونو کې ځوانان د اقتصاد له پلوه پیاوړي وي کشیر لیکي پر افسانه کار کوي او کسندري وای د شوق له مخې دا کار کوي پیسو لپاره هنر نه پنځوي خو په افغانستان او پاکستان کې ځوانان یا پیغلي د وظیفې د ضرورت له مخې هنرونه پنځوي نو ستاسو په خیال کوم ډول تخلیقات زیات مزیدار وي هغه چې د مجبورۍ له مخې لیکل شوی او کنا هغه چې د شوق لمخې لیکل شوی.
والله امیر صاحب محترم دغه خبره د واقعیت رښتیا په نور نړۍ کې چې دی هغه شعر یا هنر شپنځوي د شوق د مخې د هغه لومړني ضرورتونه د ژوند چې د ژوند اړتیاوې هغه ټولې پوراوي لکه کور او موټر او دنده او پیسې د هر څه لري. مثلا لاندې موږ درته وښایو زه خپل ایران ته تللی یم. په ایران کې دغه شان ډېر فوق العاده وي. مثلا هر ځوان ته دغه شان د ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوراوي کوم ضرورت یې نه درلوده چې دی د هنر وپنځوي او په هغو باندې دی پیسې او نور امکانات برابر کړي. دلته هم ځینې ځوانان ایراني شاعران او د خلک به راتلل نو هغه به ډېر هنرمندانه چلند یې کوله او دغه ادبیات یا د هنر یې هم که موږ ولولو ډېر عاطفي و هغه دی. زمو یو بدبختی هم دغه ده چې رښتیا هم دغه په دغه ځای کې دغه شته ده په افغانستان او پاکستان او په دغه سیمه کې چې موږ هنر د دې لپاره کوو چې یا وظیفه پیدا کړو یا مثلا شهرت پیدا کړو که قدم په دولتي چوکاټ کې موږ ته مهم ځای راکړل شي. یعنې د هنر نه په استفاده باندې یو ځای ته ځان ورسوو نور هنر ته شا کوي. زموږ ډېر ملګرو یا مثلا ډېر دلته دغه شاعران او لیکوالان که موږ وینو د ځوانه طبقه چې موږ ورسره شناختې هغه چې کله یو مقام ته رسېدلی دی د هنر او د دغو ادبیاتو یا په عموم کې د تخلیق برخه یې ټوله پرېښې ده او بس ما هغه سیاسي بکګراوند ته یې مخه کړې ده نور یې هنر ته لغته ورکړې ده. دا یوه بدبختي ده نو کاشکې دا به په هغه وخت سمېږي چې موږ اقلا په اقتصادي پیاوړتیا هم ډېره قوي وي او موږ وکولای شو د ژوند ورځنۍ چارې په ډېر ښه توګه ترسره کړلی شو او بیا وروسته که څوک هغه څوک وي چې د هنر ته یې سره یې علاقه او مینه وي هغه دایم ورته پاتې شي. هر یو په اوس وخت کې دغه اقتصادي کړکېچ شته دی که هر څومره د یو چا د شعر او یا د تخلیق یا د هنر سره مینه وي هغه که بې واسي او بې خرڅي او بې انتهایي پراشي نو هغه به ضرور دې ته شا کوي او د ژوند نورې چارې هم لازمي ځکه ژوند کول خو په هوا باندې نه چلیږي. نو دلته به لازمه پیسو ته ضرورت یې کورنۍ ته ضرورت یې ژوند ته ضرورت یې نو دا په اوس وخت کې بیا هم زموږ او تاسو باید یعنې هغه بعد سترګه ورته ونه ګورو که په دا اوس وخت کې کوم هنر او کوم تخلیق دلته په پښتو کې پنځول کېږي زه هم په ډېرو ژبو کې به دا رقم هنر نه وي او دا رقم ته ادبیات نه وي پیدا شوي لکه دا اوس چې موږ درته ووایم مثلا د ممتاز روکزایی وه هغه شاعر هم دی او کار یې هم کوله په دوبۍ یا په اماراتو کې کار کوله مګر هغه په پښتو کې ډېر زبردست شعر ولیکله ډېر هنري ولاړله او ډېر په لوړه پیمانه سره لاړله. لکه یو ځای کې وایي چې هغه چې ماری بی د هغه یاری غږ نه راځي داسې یو بایت دی نن د محفل ته د زرسانګ ادې غږ نه راځي هغه زخته ښه عاطفي او ډېر زبردست هنري پنځولی هغه کارګري هم کړې ده د هغو تر څنګ یې د هنر یې هم وپالله هغه ښه هنر رامنځته کړله. دغسې نور ځوانان دلته مثلا د مو یو ملګری زبیا یار دی هغه ډېره ښه شاعري کړ د دې تر څنګ چې هغه ډېر غریب دی او ډېر اقتصادي ستونزو کې داسې راګیر دی چې ورځني توکي نه شي برابرولی. نو دا اقتصاد یا په عموم کې ښه ژوند دا په شعر او په هنر باندې ډېر تاثیر لرلی شي. دغه خبره زه درته کوم که څوک د شوق له مخې شعر ولیکي یا هنر وپنځوي هغه ډېر لوړ وي هغه ډېر ښه فوق العاده وي هغه عاطفي وي. نو په عموم کې هغه ادبیات چې د شوق له مخې وپنځول شي هغه به خامخا خوندور وي هغه به خامخا زړوړونکي وي او هغه چې د ضرورت مخې یا د وظیفوي شناخت په خاطر باندې وپنځول شي هغه به زه هم دومره تاثیر او هغه ونه لري د ادبیاتو په نړۍ کې.
موږ زبي ایمان صاحب اورېدلي چې ځینو هنرمندانو هم ستاسو شعرونه ویلي دي په دې اړه که زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
بله امیر صاحب د هنرمندانو په برخه کې چې موږ کومه هغه سره پېژنو تقریبا هم 2018 کال کې شاپیرای نغمه ما یو دوه درې نظمونه اخیستی و چې یو د ماشومان پک لباندې واچه د جنت باغ ته تیان دا ګلونه ماشومان داس یو نظم ملکلای و بیا د وخت لوي چې دا غم زسم در کوم د ماشومان د پاره ډیر خوندور دی یو بل واچه یو سم دره و تقریبا سلګي وطن په نامه باندې هغه بیا اډیو نشر کړی و تقریبا هم په 2018 کې لکه چې شیر کړی و د خپل پیج څخه په یوټیوب کې مشته ده او دوی چې ویډیو کابل ته راغلی و دوی چې په ځینو برخو کې ویډیو جوړومه د پغمان او ګلغونډۍ او په ځینو ځایو کې چې دغلته زه ویډیو شکل یې هم جوړوم هغه کلیپونه ورته اخلم نو شاید اما ویډیو یې تر اوسه پورې نه ده جوړه کړې نه پوهېږم چې دی وروسته جوړه کړو که نه. یو بل په همدغې برخه کې یو بل ما نظم و د قربان خواږې مورکې په نامه باندې هغه هم دوی چې ځکه د دې مور تقریبا همدغو کالو کې وپات شوی و د وی چې زه دغه هم د مور د خاطر هم وایم او دغه شعر مې د مور لپاره ډیر خوښ هم شول. یو بل په اخر کې یو نظم لیکلای دی چې سهار په خیر وطن هم دغه یو د ماشومان په نړۍ باندې لیکل شوی جاوید امیرخیل ته مې ورکړی دی. هغه خوښ شو په خپل فیسبوک نه خسته بیا یو ملګری مسیج ته وکړل چې تاسو یو ورځ راشه چې دای در سره وینیم او دغه نظم غواړي چې دای ول ولی او هغه یو سندره یې کو. نو د هنرمندان برخه کې ځنې هنرمندان راخست دی او یو غزل مې په 2015 لاس کې خالق عزیز ویلای و چې هغه هم دغه د وطن په سیاسي حالاتو په دې برخه کې باندې لیکل شوی و. نو هغه مانم تقریبا سندره هم پاکه ویر ځکه هغه فیسبوک کې نشر کړی و په یوټیوب ته نه وغه کړی نو اوس ما سره نشته. او د نغمې بي بي سندره هغه چې ده سلګۍ سلګۍ وطن زه به تاسو ته ولېږم که په خپرونه کې نشروله نو هغه سندره هم شته ده او په یوټیوب کې هم شته ده زما سره هم شته ده. مننه.
درنو اوریدونکو د زبیح الله ایمن خبرې مو اوریدي. هغه خپل شاعري هم در پرزو کړله. دا غوی شعرونه زنو پیژندل شو هنرمندانو هم ویل دي. موږ د خبرونې په دې برخه کې د خاپېرې نغمې په واسه کې د ایمان یو شعر دراورو. له همدې سره به د مجلې دا غنه هم راټوله کړو. بل اونۍ به د نو او نور مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو وختونه د نغمې لخکولي غږ او د زبیح ایمان لخکولي شعر خوند واخلې.
بیگی سند وینو لہر زان لہر تھنا سلگی سلگی وطن سلگی سلگی وطن سلگی سلگی وطن سرو نری بلکی گید موچی پتا روستنا سرو نری بلکی گید موچی پتا روستنا سلگی سلگی
تاسو مشال ریډیو ته غوړیاس د مشال ریډیو مجله خبرونه مو اوریده او سم تاسو پام د مشال ریډیو بلې خبرونی سر وی تراړو چې قربنایا مليحه امیرزاده ده.
چې پښتنه په همت ستري نه دي سدي.
السلام علیکم او ستړی مشه په سروې پروگرام کې موز ملیحا امیر ساده هر کله کوم امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله وي. نن سره په پروگرام کې له افغانستان نه شبنم وزیری میلمنه ده. شبنم د کابل پوهنتون د جرنالیزم د عامه اړیکو د څانګې و ستکونکې ده. دلته په دسته دا یادونه کول غواړو چې شبنم په کابل پوهنتون کې د نومبر 2 مې بریټ په وخت په هغه وخت کې موجوده و. نو په پروگرام کې د هغه د هلو زلو تر با تپوس کو چې دوی د کوم سونز او کړهونو نه تیر شو سوار باندې تیر شو. نو دا هر څه په شبنم نه تپوس کو را سره ملګری دا ورته په پروګرام کې ستړي مشوایو. سلامونه شبنم.
علیکم سلام لوي تاسو ته بیا ټول او ورته کو ته سلام وړاندې کوم په دې لږ چیرې وګ جوړو سي.
ډیر مننه شبنم مونږ تاسو نه مننه کو چې تاسو نن مونږ لا وخره کوي. څنګه تاسو صحت مخه دي؟
ډیر زیاته مننه کوم په دې لږ تاسو هم کو وروغو سي.
نو شبنم لومړی تپوس چې زه د خپل هرې مننه کوم د خپل ځان پاړه راته وایې تاسو د افغانستان د کمی سیمې سره تعلق ساتي او په تعارف کې خومات ویل او وريدونکو ته چې تاسو د صحافت یا د جرنالیزم زده کړی کوئ. نو باقی تعلیم چې د دینه مخ کې تعلیم تاسو چرته حاصل کو؟
زه خپل د افغانستان کې د پکتیکا ولایت اوسیدنی ولایت اوسیدونکی یم. یعنی عملتا نمګه زما د زوکړې سه ما غته مکتب ملته په کابل کې خلاص کړی دی. بعد خې نمو امتحان ورک د کابل پانتون د ژورنالیزم پانځي امریکو ډیپارټمنټ ته کامیاب ورشم او دا مې چې ته سلورم کال دی.
هدا تاسو سلورم کال دی چې تاسو زده کړې کوئ. نو ماس کمیونیکیشن د انګریزي کې وی کنه؟ نو د دې او تاسو لکه د شروع نه د دې تعلیم سره د دې شوبې سره چې کوم تاسو انتخاب کړی د دې سره مشوکو
په لومړی کې چې کلم درته ولته د کانکور مې کی ورته وی لمړی چا مغه پیل کړل. ما ته انجینری ډیر زیات ته هیڅ انجینری سره مې ډېر علاقه وه. خو بیا مور مې ته ویل چې نه ته باید ډاکټر شي. خو ما د مور لپاره ډاکټرۍ مې انتخاب کړل. ما دریم انتخاب چې و جرنالیزم و هغه مې انتخاب کړ. خو بس خپل رشته چې زما انجینرینګ و هغه مې خوښه مې وړې ده چې خو دا نور رشته مې خوښې نه وي. وروسته بیا دریم انتخاب تیز ورکړم چې جرنالیزم و. لمړی کې مې خوښ مې نه و خو زړه په زور باندې بدل نه مور ته مې ویل چې بیا امتحان ورکوم. ما دا غا رشته نه ده خوښه. خو مور مې زه د خپل خدای د غرشتي تاسو
په افغانستان کې یو جینۍ چې سبق وایي بیا د ځان لپاره شوبه انتخابوي نو هغه کولی شي لکه فشار خو پیوي نو هغه کورنۍ ته ویلی شي چې نظام دا خوخه ده زدا کوم څنګه چې تاسو باندې تیر شو؟
زیاتره کورنۍ شته چې یعنی د جنګیان لپاره ډېر زیات محدودیتونه وي. یعنی دوی نشي کولی په خپل خوخه باندې ولا ما کوم بخش دی هغه انتخاب کړی. خوشبختانه داسې ډېرې کورنۍ شته اوس ما چې کله کوم دغه ډیپارټمنټ انتخاب دغه د ژورنالیزم پانځم انتخاب کړل. اول مور مې پخوا ویسا ډاکټرۍ ته ونښولې. همدغه ژورنالیزم پانځم چې دا لومړی مور مې راته ژورنالیزم ټیپ انتخاب کړی راته ویل ژورنالیزم انتخاب کړه. دغه مور پخوا باندې هم انتخاب کړی. موږ تاسو کورنۍ نه دی زموږ روشن فکر کورنۍ دا او زه خپل مور نو متر وسه می مهات کوي تا ورون می مهات کوي ودا چې د بهر نه پون ځای دا په داسې ځای ته کول نشته چې نه په جنکان چې د دې کم دي په دغه بخش دی په خصوص چې په خنۍ جنکان یې سم موږ په واستن کې هم داسې کم دي چې په خنۍ جنکان یو دغه رشته چې موږ سره مې نه دغه رشته وایي دې ځای کم دي شاید
نو اوریدونکو شبنم وزیری وای چې په افغانستان کې د جینکو لپاره د خپل خوخه تعلیم شوبه انتخابول سخت دی او بیا دوی چې دوی د روشن فکری کورنۍ سره تعلق لري نو دوی ته څه مشکل نه وو. دوی وای چې د جرنالیزم په څنګه کې په افغانستان کې جینکې ډېرې کمې دي. نو شبنم لکه څه وجه ده ولې کمې دي؟ بیا په دا صرف د جرنالیزم یا د صحافت په څنګه کې کمې دي کنه په نو رو ډګرونو کې لکه ک ډاکټري یا انجینری پاغي کې بیا جنکېشته نو تاسو څه ګوره؟
دلته خو په نورو بخښو کې ډېر زیات دي. خو کورته ګورو مثلا پښتانه په دې بخش کې یعنی په جرنالیزم باندې کې چې موږ ګورو پښتني جنکېان زموږ سره په تعداد ډېر زیات کم دي. نو په تر پښتني کورنۍ دي چې هغه دي ځان ور کوي چې خپل کورنۍ خپل لونی دي په داسې ځای کې چې مثلا د جرنالیزم باندې دغه کې زده کړی وکړي. نور بخښو کې ورته دومره محدودیتونه نشته. یوازې فکر کوم دغه بخش کې چې ډېر دي وي چې ډېر زیات هرات لري دا پښتني کورنۍ اکثره داسې کورنۍ شته یو مثال به زه خپله کورنۍ ورکړم چې اته زما مور زما تر څنګ ولاړ دی ورور زما تر څنګ ولاړ دی هغه وایي چې بس دا بهترین پوهنځی ده کولی شي په مخکې ونیسي په آینده کې یو ښه ژورنالیست یعنې یو ښه رپورټر شي
نو مطلب چې ستاسو همدغه هدف دی چې تاسو به په دې صحافت کې ژورنالیزم کې مخې ته ځئ نو دغه تعلیم چې تاسو کوم حاصلوئ تاسو څنګه ګڼئ لکه خوشاله یې ته تاسو ته په پوهنتون کې ښه معیاري زده کړې درکوي او بیا تاسو سسل ولې سسس دکوي او تاسو سلور کاله وشو کنه نو تاسو خوشاله مطمئن یې ته
او سکه څنګه رئیس چې د خپل میرمنه دا هغه تاسو موږ تر څنګ ولاړه دا مثلا کوم سیمینارونه چې ورکشاپونه چې وي د کارمزي لپاره چې دي د کورسونو لپاره چې دي موږ نور رسنۍ ته لیږي تر څو موږ ته چیلنجونه راکړل شي او کله چې موږ د دې رښتینه فارغې موږ کولای شي په خپل ځان باندې دغه اوس یعنی مطمئن اوس کولای شي په بلې رسنۍ کې کار وکړي داسې ډېر زیاتې اسانتیا موږ ته رامنځته کړي دي او دغه څلور کاله چې موږ مثلا مخکې په هر ژمي کې به موږ ته داسې رسنۍ چې دي د کوم سره به یې دغه کولای شي کوم شاګردان چې ډېر زیاتې نمرې به یې زیاتې وي تکړه به وو هغوی چې دي رسنۍ ته به یې لیږل تر څو د هغوی سره نور هم کار وشي په دې برخه کې
نو شبنم تاسو داسې ګڼئ لکه افغانستان کې داسې ځینې ناکرارې سیمې دي وخت په وخت داسې حملې کېږي لکه یو سخت حالات کې جرنالیزم پر مخ وړل تاسو ګڼئ چې تاسو دومره جرأت کولی شئ چې په هر حال کې کوي د جرنالیست نه چې څه غوښتل کېږي هغه ذمہواري تاسو پوره کړئ که هغه د برید په وخت کې تللي که سخت وخت یې رپورټینګ کولی نو تاسو کولی شئ
خو زه په دې هیله باندې دا هوډ مې کړی دی هغه ورځ چې په کابل پوهنتون باندې برید وشو چې موږ باید خپل همت له لاسه ورنه کړو ځکه موږ لار هم دغه دی
فشار
هغه ورځ نه چې کوم کابل پوهنتون باندې برید وشو مور مې راته ویلې وې د سبق لپاره پوهنتون ته مځم خو ځکه چې یار مور چې د خپل اولاد لپاره جاریږي چې یعنې کومه پیښه ورته رامنځته نه شي مور ته ویل ملمور چې په ورځ د جرنالیزم پوهنځی وایي ورځ بس خپل هم دغه سې پیښو ته زموږ خپل بس د دې رپورټ جوړوم یو وینا خو هغه تر وخت ډیر وخت یې مال وسته د دې نه شروع ونه کوم بیا دا هغه وخت کې هیڅکله دا کار نشم کولی خو بیا هم خپل مور ته مې قناعت ورکم
نو شبنم خبره خو سخته ده خو مونږ بس تاسو نه تپوس کول غواړو لکه تاسو خپل ذکر وکړو د نومبر 2 مې په کابل پوهنتون حمله وشو یو شمیر زده کوونکي چې دی پکې وژل شو ګڼ زخمیان شو داسې وخت کې حمله روانه و چې په هغه وخت کې موجود ځینی زده کوونکي په پوهنتون کې چې دی هغه په هغه غلطه دننه موجود وو په پوهنتون کې په هغه ځای کې او حمله روانه و تاسو هم دا غوي څخه یو و نو څه تاسو احساس ول کو هغه په تاسو چې څه سختیانه تیرې شو کار اته بیان کې تاسو وې چې سختیانه تیرې خو بیا تاسو خپل هوډ نه نه پشاشي نو خو هغه سختی راته بیان کې چې په تاسو ستیر
داسې و چې مونږ لومړی سات مو درس و په لومړی کې زمونږ د لومړی لیکچر و د مونوګراف د مضمون چې هغه مونږ ته استاد تدریس کول زمونږ میرمن استاد او استاد خاطول ډیره مهربانه استاد تام هغه راغله لا لومړی لیکچر یو د مونوګراف د موضوع پاکلې خبرې کولې خو هر څه کول مستل بچی دا خپل نظریې به وړاندې کولې چې مونږ څنګه کولای شو د لپاره یو موضوع وټاکو خو په دغه وخت کې مونږ درس مو خلاص شو مونږ ټول بیرون راووتلو نور سلفونه زمونږ په ځای ترې منځله دا نور ټول په خپل سلفونه جواب
خطر
دی نو تاسو هم کولای ځکه زر تر سره کیږي ځان راورسې دی بل دروازې ته بس هغه وخت ټول په منډه باندې وته ډزې تر ډیره وي خو موږ بیا هم ته پاتې شولو بیا موږ پسې سول ډزې راو کړې نه راو ته له بعد نور په خې په لاسر مو کار نه کوي چې موږ څنګه دغه دروازې نه راو ته لیو
لکه هغه ډز پر محل لا داغه دوران تاسو داغه زین راو ته
دسی مخکې نه شروع مونږ فکر کوو چې د نور زده کوونکو ترمنځ کوم جنجال میز ته راغلی دی هم پولیس د هوایي ډزې کړي دي تر څو د هغوی ترمنځ شخړه چې د خلاص کړي مونږ عادي فکر وکړو بیا هم هلته ناست یو وروسته ډزې ډېرې زیاتې شولې پاته زموږ وسطان په سن کې خبر هم په خپل ډپارټمنټونو کې ناست خبر هم نه و چې خبره ده ته نیم ساعت وروسته دوی خبر شوي و نیمه جګړه هلته تېره وه یعنې نیم ساعت دوی نه و خبر شوي هلته جګړه روانه وه دوی په خپل ډپارټمنټ کې وو وروسته خبر شوي و چې پوهنتون کې تر اوسه حمله دا ټورستان را نوتلې دي بیا وروسته مونږ چې وسطان هم راووتل مونږ هم په بل لارې باندې ځانونه راوویستل
نو شبنم بیا ستاسو چې کوم وخت کې راوته د دې دروازه باندې نو د سیس امنیتی اهلکارو چې ستاسو امرسته کوله کنه تاسو په هر څه خپل سر کړی دي
خو اول به دا وایو چې موږ په پانتون کې داسې امنیتی سیستم نشته مثلا کومه پیښه رامنځته کیږي یا داسې الارم وي چې موږ اخی نه خبر شو حتی مخکې مو ویل چې تاسو موږ خپل وسدان نو خبر په ډپارټمنټونو کې ناس وو نیم ساعت نه ختې شروع نیم ساعت تیر شوی وو ته دوی خبر هم نه وو کوم داسې دغه موږ ته نه دی فقط موږ ته هغه د پوهنځي چپړستیانو وویل ستاسو که ووځئ موږ هم ته په د پوهنتون په مېز کې حیران وو چې موږ کومې دروازې نه ووځو کله به مو دروازې ته منډه کړل بیا وویل چې هغه دروازه بند ده د خپلې دروازې لاړ شي بیا موږ مجبور شو چې هغه نه بېرته راوګرځو بېرته په هماغه بلې دروازې باندې ووځو
نو په داسې کې تاسو ضروري ګڼئ چې داسې د بیړنیو حالاتو کنټینجنسي او داسې قسمه پلان د هر ځای کې موجود وي که خدای دې نه کړي داسې قسمه پېښه کیږي نو چې کم از کم زده کوونکي کومه یونیورسټي کومه اداره یا کوم دفتری چې خلکو ته پته یي چې په کومه بوزي
متاسفانه چې په کابل پوهنتون کې داسې کوم څه نشته مثلا چې کوم معنیار پوهنځي یا هر ډپارټمنټ یا هر برخه د پوهنتون چې د دینه خبره اوسي یا کوم پیښه رامنځته کیږي یا کوم بل څه داسې کوم سیستم نشته خو په دې هیله چې تر راتلونکو نورو پیښو نه د دې مخنیوي وشي او داسې سیستم منځته راشي تر څو د دې عاجلو پیښو په اړه ناڅاپي پیښې چې رامنځته کیږي د دینه ټول به خبره شي مخکې مو ویل چې موږ ته خپل هم له خبره نه و چې څه خبره ده وروسته موږ د دې نه خبرې نه خبر شولو چې ټولستان نه وتلې دي او دغه د حقوقو پوهنځي ګراوګان کړي ده وروسته دې موضوع نه موږ خبر شولو
او شبنم کلم په جون کې داسې فکر کړو چې داسې قسم حالاتو نه بکله تیریږي څه در باندې تیر شو سم احساسول بیا وروسته چې تاسو کله یو محفوظ ځای ته ورسیدې
محفوظ ځای ته چې کله ورسېدو هغه زموږ خپله حمله وه د موټر چې خپلو جنکیانو سره راغلو د هغوی حالت مې ولیده د ځینو صنفیانې هلته پاتې وي په ګروګان نیول شوې وي د ټورستانو سره بس د هغوی ژړاګانې مې چې ولیدلې د ژونده خو بیخي هیله بیخي له منځه لاړله بس موږ د مخکې نه هم دغه احساسوله ځکه مخکې هم د پوهنتون ته ګواښونه شوي وو کوم وخت وبه چې زیات امنیتي تدابیر به نیول کېدل د پوهنتون شاوخوا موږ په هغه ورځ پوهېدلو چې بیا هم کوم پوهنتون ته کوم ګواښ دی خو په هماغه ورځ باندې چې حمله وشوه ولا هیڅ داسې کوم تدابیر نه ونیول شوي یعنې د نورو ورځو په څیر باندې عادي حالت و فکر مې نه کول چې کله به هم داسې پېښه رامنځته شي خو بیا هم فکر مې یعنې دا ته هم درځله چې اتنه نه یو وار نه په کابل پوهنتون به برید کېږي چې اخر هم وشو په دې هیله چې دا یې اخر ځل
شبنم لکه د دې هر څه نه پستا سو خو یې ستاسو اراده اوس هم کلکه ده خو داسې ذهني فشار نه داسې یا داسې احساس نه تاسو اوس هم تیریږي او کنه لکه خامخا داسې ډیر اغیز کوي کنه داسې کیسه مهاله
یوازې موږ نه بلکې د پوهنتون په ټولو محصلینو باندې اغیز اچولی ده ما وویل موږ به خپل لارې ته ادامه ورکوو که هغه د تعلیم برخه یې که د خپله د جرنالیزم د پوهنځي د رپورټری په حیث باندې زه او د نورو زده کوونکي به خپل لارې ته ادامه ورکوو خو دغې پېښې چې دا د کابل پوهنتون په ټولو محصلینو باندې اغیز اچولی ده ځکه که یو مثلا موږ په خپل صنف کې ناستې وو دفته زموږ یو استاد راغی زموږ استاد چې موږ ته یې لیکچر راکولو هغه استاد په خوا کې ورته چې وویل موږ باید صنفونه باید تبدیل کړو ځکه زموږ صنف پروجیکټور ته ضرورت نه وه هغوی صنف ضرورت درلودو دفته ټول ځانونه ونیول یعنې خوا کې ونیو چې صبر څه خبره ده موږ ټول وډار شول هلته فقط چې د کړکۍ اواز شي ټول دې سې په ډار کې یعنې اتمن کومه خبره ده نو هر البته پیخ سوک تیرا کی نو روحان سوک نرمن ناراحت کی نرم کی ان تک چتا پٹول پانتون پس اکاؤنٹ پانی کی سچا ولی دم
او تاسو اوسم زکڑو لا درسونو لورزه
او هو زکا مون کا مخ کی دس مزایرا هم دلته وش ولا چ مون خپل لاره تیدا ما ورکو او وی سوک چ دز مونګه معنی نشی کی دل مون بیا هم خپل لاره تیدا ما ورکو خپل درسونو تبه تیدا ما ورکو او دغه چی قبل پانتون تا ټول مستلین چ دی خپل وخت باندې حاضری کی هم د خپل درسونو تیدا ما ورکړی ته اوسه
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته وګیئ مونږ نن خبرونه کې له کابل شبنم وزیری سره خبرې کوو دا خبرونه لا ختمه نه ده یو لنډې دمې ته ورسو د شبنم وزیری سره خبرې بیا وروسته جاری ساتو
او جنې مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی زندگی را خار کے روانہ چنے مکتب تا سبائی را خار کے روانہ قاتل خبر کئی زندگی را خار کے روانہ
تاسو سروے پروگرام تا وگیے مخ کے ہم تاسو واوری دل چھے دا افغانستان شبنم وزیری را سر خبری اکڑی دوی دا کابل پوہنتون دا جرنلزم پا سانگا کی سبق وائی خپلی حاق تجربے را سر شریک اکڑی بل دوی دا نومبر دویم ابرید پا وقت پا کابل پوہنتون کی موجود ہونو حاق کی سرات دوی بیان اکڑا نور تا پوسو نتری کو شبنم لکہ تاسو خود دا صحافت سر علاقہ لرے نو میاری صحافت پا اڑا چھے دے ستاسو پا ذہن کی تس تصور کی گی بیا تاسو چھے سو خودل کی گی نو میاری صحافت ستاسو پا فکر سکے دے شی
میاری صحافت آ دے چھے اس مونگ اخپل یو لائق استاد دے پا دے بخش کی مونگ تزیاد لرخونی کری دیا تا لکچاری مونگ ترہ کڑائی دے مثلا مونگ باید دا جنالیزم لگو سول سارا دا خوی لخلاق سارا یعنی لومنی دا موارد چھے مونگ باید دا غیر سر اشنائی ہو لرو نو آغا وقتی و جنالیزم مستقی کی دائی شی چھے دا جنالیزم لگو سول سارا دا غیر لخلاق سارا اشنائی ہو لری رزما په نظر چې هغه استاد موږ سره ډېر زیات همکاري کړې ده تر دې پرېدا او متاسفانه چې په دې سیمستر کې موږ باندې سات نه لري او دا هغه کوم لیکچر چې موږ تره کړی دي ان شاء الله به موږ دا مور کوو او پلي کوو به
نو لکه څنګه ته د سې تجربه تاسو تر لاسه کړه په دې زده کړ سره لکه تاسو چې څه سبق وایې تاسو جون کې څه تغییر یا څه بدلون راوستي دي
خو دا چې موږ کار دې ل ریپورت جوړول سره دې ل داسې ریپورتونو سره چې موږ باید د خوخی برخونه نه د خوخی کوم مسلې چې دی یا هم داسې پیخي چې دی دردون کې پیخي دی لغونه ریپورت جوړو نو دا موږ ته دا مهله دغه مهمه موږ تر کړی چې موږ کولای شو په دې بخش کې نور هم کار وکړو او دا چې موږ د نور له درس څخه هم خبروي ځکه وی یو ژورنالیست چې دی باید داسې و داسې و چې مثلا هغه پیخي چې په یو مثال باندې کې موږ دغه ریپورت جوړو باید دا درد نه هم خبر وو سي یعنی د نور درد چې وی باید خپل هم احساس کړی دا ژورنالیزم د واسک سره نور عمل کا پیدا شول چې په دې مسلک ته نور هم پابند او سم او اندغه چې یو مقدس مسلک دی خپل لري ته نور هم غیدا ما ورکوم
ټکنیکی بخش کې بیا د ریپورت جوړولو بخش کې تاسو ته هر څه خی په دې په هنتون کې لګ
خو دا سدا چې مونږ دوه درې ډپارټمنټل لرو یو چې دی د خپل د ژورنالیزم دی بل چې دی د روابط عامه دی مونږ چې دی د روابط عامه بخش کې کار کوو یعنی د سازمانونو لپاره مونږ کار کولای شو وزارتخانو کې کار کولای شو په هغه ژورنالیزم بخش دی تلویزیون او دې شهانو سره رادیو سره سره کار دی هغه چې دی پونځي کې خپل دغه لپاره موږ ستوګان لري هغه تل د مسلین ورل کیږي ورته زده کړی ورکول کیږي او د تمرینونو لپاره یا چې هغه څه زده کړی د انده لپاره یو کول شي په رسنۍ کې کار وکړي هغه چې نور رسنۍ ته لیکول کیږي یعنی هغه ته څنګه ورکول کیږي خدای چې موږ بخش دی روابط آماده یعنی موږ د نور بندي بخښنو سره کار نه لرو تمره
نو شبنم تاسو غړې لکه په افغانستان کې جینکه د دې لیاقت لري چې په دې فیلډ کې په دې شوبه کې ځان اوزلې او مخې ته راشي نور هم تاسو به جینکو ته څه ویل غواړئ تاسو په خپل انتخاب خوشاله یې
ژورنالیزم پوانځي د ډیر زړه خوشاله یم ان شاء الله زه به هم وړم د انیسا شهید په سیر یم د نور میرمنو په سیر چې د ژورنالیزم په ډګر کې کار کړی دی هغه وړم د په سیر باندې وزلې کوم
تاسو ته ډیره کامیابی غواړم تاسو خامخا چې د دې شو به سره تړاو دینو د سی نور رسنې به خامخا تاسو په پام کې نیسه اخبارونه به وایي بیا د سی ریډیو غانی دی ټلویزیون چینل دی نو تاسو بیا کوم نزيات متاثر یې د سی سشته چې تاسو په باور تاسو ته زده کړه حاصله وي په کتو سره پاوري دو سره یا په لوستو سره
هڅه چې همیشه تکیبه مې بی بی سی پښتو د ازادي رادیو د غی کې داسې ژورنالیستان شته چې هغه نه ډېر ته متاثر کی کوم زما هیله هم ده چې یو ورځ کول شم دوی تر څنګ کار وکړم مثلا په ازادي رادیو کې په کابل کې چې د علی مهدی دا هغه زما ډېر ته خوښه ده او همدارنګه بی بی سی کې سنا صفای چې دا د خبرونو بخش کې هم د ډېر زیات دي چې زما غوښت ما لپاره یو نه مونږ د غوړم د خپل سیر باندې یو ورځ هم د خلکو لپاره خدمت وکړم او کار وکړم
او شبنم تاسو په ذهن کې داسې خاص رپورټینګ شته چې تاسو یې کول غواړئ لکه هر یو جرنالیست چې یو خاص بخش خوخی کنه چې آی باندې زیات رپورټونه کول غواړي لکه ځینی چې د خزو په مسلو باندې کې ځینی د ماشومان په مسلو زنه ځینی په سیاسي چارو باندې خبرونه جوړي تاسو زیات ست د سیر ادم شتاش شخصا چې تاسو څه کار وکې
اسما شخصا اراده ده چې اول خو بخل لایف لو عمر کوم بل زه غواړم د ټول کار می غواړم د خزینه خصو د پاره ویند خزینه تبکو د پاره وسه ک په افغانستان کې داسې ډیر زیات میرمنې دي چې د مثلا د کورنی تاوتې خالي له قبل کړي کې اسما مخه او دفع امداد چې زه غواړم پیندا کې د خزینه و د پاره کار وکړم او اسما لوی ارمان امداد چې ان شاء الله د ارمان به ډیر سر پوره
صحیح انشاءاللہ نو د خزو سم مسلې تاسو غنې په افغانستان کې پټولنه کې صد سه مسلې دي چې تاسو هغه هایلایټ کول غواړئ سه ایشوز دي
خو یو خدای دې چې د دوی ته په منځ کې په تاریخوالې دي زیات ته په کورونې کې د خزنو د پاره او بل د کورنا بهار دوی چې کوم کار کول غواړي د خپل په مقابل کې ډیر زیات محدودیتونه دي یعنی بعضی داسې دندې دي چې هغه ته یعنی اجازه نه ورکول کیږي چې هغه دندې دوی تر سره کړي دا سینور ډیر زیات ستونزې دي یعنی هر دوی په اسانۍ سره نشي کولای کار وکړي دا غوښتنه دي چې غواړم پاینده کې د خزنو د لپاره کار وکړم او دا غوښتنه دي حال چې موږ تر خپل بریده به کوښښ کوو ان شاء الله دا غوښتنه به هواري کې کا میرمنې چې یو بل تلاس ورکړي ان شاء الله یو خاینده به ولرو
شبنم یو بل ته پوس په دنو کو تاسو سره غنې ک د پاکستان افغانستان د کون کو ته د سي موکې ورکړل شي چې هغه د یو ملک د بل ملک د یو بل ملک تلار شي دوري وکړي نو غنې ک داسې قسمه پروګرامونه ترتیب شي نو تاسو ګټه حاصلول شي لکه ک تاسو پاکستان ته لاړ شئ دا غلطه د جرنالیزم زده کوونکو سره کینې پاسه وګوره او بیا تل نه راشي زده کوونکو وګوري په افغانستان کې د تاسو سره کینې پاسې نو تاسو دا غوړه غړې چې دا بغټه وروي
دا به ډیره ګټه وروي ځکه موږ دا غوې له کوم مې تجربهونه چې دا غوې نه خبرې کو دا غوې او څه زده کو کا غوې سنتل تر راشي دوی به یو څه زده کړی مثلا د محیط سره آشنا شي د کلچر سره آشنا راشي امدان غمو کول شو دا خو ل کومه دا مثلا دا خو ل درسي سيستم سره يا نور بخشنه چې دا خو سره بزم غاښنا شو نو دا به ډېر خو کرس سيستم چې په یعنی پر مخشي نو ډېر به خو د افغانستان او د پاکستان د زکون کول لپاره دا جرنلز به چې کوم دوی نه ذکر کوي نو دا به ډېر خو زما په نظر ځکه دوی کول شي دا خو ل کلچر سره آشنا شي او دغه دې ل کلچر سره آشنا شي امدان کول شي خپل تجربه نور هم زیاتې کړو نو دا به ډېر خو خو زما هیله ده چې داسې پروګرامونه پر مخ یعنی رامنځته شي او موږ کول شو هلته لاړ شو د پاکستان محصلین چې دي کوم چې د ژورنالیزم په ډګر کې زده کړې کوي دوی دلته راشي دوی هم انشاءالله موږ به د دوی سره همکار اوسو دوی به زموږ سره
صحیح ډېر ښه نو ستاسو بیا په دې د زده کړې په دې بهیر کې داسې غونډې جوړېږي چې تاسو ځای کې نه د یو بل نه زده کړې شریکوي په افغانستان کې دننه
یعنی د پوهنځي دننه یا بهر
او د پوهنځي دننه لکه د پوهنځي دننه داسې موقع تاسو ته برابرېږي چې تاسو خپل دغه فیل کې تجربه نور هم زیاته کړئ
ها اوس زیاتره چې دي موږ یو چې دی د شیر مشیر دانشجو د سي دغه په نام باندې یو کلاس را مېسته شوی دی چې تاسو دوی کوم مسلین یا زده کوونکي چې دي د شیر سره علاقه ولري د دوی کولای شي په دې کې برخه واخلي هم درنګه اوس موږ یو نوی کلاس را مېسته کړی دی د وسانه مرستا باندې چې هغه چې دې موږ ته مسلکي زده کړې راکوي د ژباړې په کلاس کې کول شي ژباړه وکړو په دغه بخش کې موږ سره کار کوي بغیر له دې نه چې موږ د ژورنالیزم زده کړې کوو نو نور صرفونه هم رامنځته شي تر څو موږ ته په هر بخش کې چې موږ کومه کمبودي لرو دوی موږ ته زده کړې راکوي تر څو کمبودي نه چې دې موږ راپښې یا موږ سره په دې بخش کې مرسته وکړي
نو شبنم ساسو سره خبرو ډېر خوند کو بس په اخره کې به تاسو کول غواړو چې د ټولو اوریدو کول لپاره بستاسو پیغام سوي او د مستقبل لپاره تاسو پلانونه سوي
د مستقبل لپاره مې پلان دا دی چې ان شاء الله نک خدای خواخوا او ژوند دی نو د خپل مسلک ته به دوام ورکوم ان شاء الله د خزینو د لپاره به د لا بریا د لپاره به استکار کوم او همدارنګه د هغوی حقوق چې دي د هغوی لپاره به کار کوم تر څو د هغوی خپل حقوق وپیژنې او خپل حقوق ته ورسیږي دا زما لوی ارمان او هیله ده او په دې هیله چې په آینده کې وخت تکړه ژورنالیسټ اوسم او د معتبر رسنیو تر څنګ کار وکړم
ان شاء الله تاسو ته ډیره کامیابی غواړو او پیغام به سی بي تاسو ټول اوریدونکو ته
او سمارټ ټول اوریدونکو ته دا پیغام دی چې هر چیرته خوشاله آباد اوسئ او د بخصوص د افغانستان خلکو لپاره د کابل پوهنتون ټول زده کوونکو لپاره کوم چې کومې کورنۍ چې خپل اولادونه له لاسه ورکړل یا شهید شول د هغوی لپاره زړه صبر غواړم او په دې هیله چې دغه اخیری پیښوي یعنی نورو پیښو شاهد ونه اوسم د په هر ترته چې ویلر اوپر پښتانه ټول یو دي په دې هیله چې په امن او سوکالۍ کې ژوند وکړي
ډېره ډېره مننه شبنم نم چتا سنن موږ سره په پروګرام کې برخه واخسته او خوشاله شو چې
تاسو هم ډیره چتا مننه کوم
ډیره مننه کوم مودان اوریدونکو دا ونن له کابل شبنم وزیري چې را سره خبرې کولې امید کوم چې نن نه خبرونه بس تاسو په خوشی به وي پر اتونکو نو کې بل نور میمنو سره خبرې کوم تر هغه ته ځان خیال ساتئ خو نه پامل
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.